یانو او کروتیا یانو چې پخوانی هم یوس ګلوریا یانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاورې له شماله څخه تر جنوبه تیر شوي او منځنی اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربیره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخوانی قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلینډ سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او پیلنډ کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخص دي. په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبې په اړه کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او هسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلینډي ریښه لري. د اروپا ټولی ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست وکړم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لویې وچې ژبه او نژاد په حق له معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لویه وچه څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو ځکونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاتره په کومو اروپا هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو ځکونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. شوخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګللې زكون کو زه برېښنا غمپار یو زره هم تاسو ټول ته شرغواز پېما. دا نه هم ټول کې جغرافیا مزمن سلرم لوسته اله د چې تاسو ټول قدر منو ګللې زكون کې برادر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت مې په پټن مې درنو زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلرم لوست لرو نه اله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کې کړو سره سکړي او سړي او نه لوسته امر دی ولري. ګلولې د کونکوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست د لومړني فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرسته تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرسته تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرسته تاسو په دې لوست کې د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات لاسته راوړل. نستاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هله د چتلوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو ځکونکو د لوست په پیل پښې بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات ولرو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لویې وچې ده. په دې لویې وچې کې زیات بدلونونه په دانشته وختونو کې لیدل کیږي او همچنان دا لویې وچې یو له هغو وچو له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچ کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالی چې دی هغه لمیل دا دی، ځکه دغه لوی وچ چې د اقتصادي ضعیفوالي په کې موجود دی. نو له همدې عمله څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچې کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لوی وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنندې د تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شي دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنې د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار شوله. نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شوله چې دغه د مخه دوه څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تورپوستي کې افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وو چې د ګانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همهغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل وو چې د افریقا لویې وچې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپله دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 415 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنې د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوي، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنې د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 2.2 برخې جوړوله، یعنې د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 2.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالی و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلود دی په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنی په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنی د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ تاسو او ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په حق لده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په حق له معلومات ولولو. موږ تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او هم چنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامو سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویې وچې کې دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او هم چنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو، دیرویشت هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغو لویو وچو کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ تاسو ژبو په هغه کله ویلي وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 30 لهجو ته رسېږي. یعنی په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډر لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري ام هری ژبې شامل دي، دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي، دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي، او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هېوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه و سوی، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځ افریقا کې، سناسه صاحب په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشی کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم: لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې دا لا په ماشه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو کوللی سکون کو زبرش نا غفار یو سره هم تاسو ټول ته شرغلاس په ما د لسم ټول کی جغرافیا مزمن پنځ لسم لوستا. هیله د چې تاسو ټول قدر منو کوللی سکون کی برتر او غو چورو صحت مند او سری د صحت چمې وم پتن وی درنو سکون کو د چې زمر تاسو د نن ورځې لوست پنځ لسم لوستي، نو لمن دیم چې تیر ورځې لوستنه بوم په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سری او نن ورځې لوست پرا امد کی ولري. مخکې لدین چې درنو سکون کو زستاسو د نن ورځې لوست کانتا چوله باید له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړي. درنو وګورئ چې کوم کوز مړ تاسو د نن ورځې 15 لوست موضوعګانې چې نن ورځ به مړ تاسو په لوست ولولو عبارت دي: لومړی زلزلہ پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات، او همدارنګه د دې تر څنګ زموږ راوسته سودنن ورځې لوست په کتاب کې د یوسلو 15 سرویشتمې صفحې نه پیل، به تر یوسلو 8 سرویشتمې صفحې پر دی. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تاسو د ټولو د پر توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. وللی زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ راوسته سودنن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ په موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمو او کلیوالو د خلکو له خولې څخه د زلزلې نوم اوریدلی دی، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نو نن ورځ به موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، زلزله د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه بڼه باندې د هغې په شاوخوا کې، د هغې په چاپریال کې دغه لړزه رامنځته سي، خپره سي، نو د زلزلې د
کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات رامنځته کی، ځکه که چیرې دا زلزله په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دوه سات جریان ومونده، دا لرزیدل به په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطرتونه رامنځته کړي، په چیرې د دې له امله څخه به زیاتې ویجاړۍ رامنځته شي او هم چنان زیاتره انسانان به خپل ژوند د لاس څخه ورکړي، چې باید د پوهنې وزارت له خوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي، هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي، باید د هغوی لپاره ښه چاپېریال چمتو سي، ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسېږو، په داسې یو ساحو کې په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونو دپاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسېږو، که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي، باید دغه سیمې ته زیان ونه رسېږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنو قدرمنو زده کوونکو، الله تعالی په خپل کائناتو په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات رامنځته کړي دي چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند راکړی دی، نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپېریال هم را په نصیب کړی دی او هم چنان په دغه چاپېریال کې ځینې خطرات ستونزې مشکلات راوستلي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونیسو، چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کېږو باید د هغه لپاره حل لارې ولرو. نو زلزله چې په خپله د کله چې پیښیږي، دغه زلزله چې د درې ډوله علتونه لري، په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کېږي؟ تاسو که چیرې اورېدلي واوسېږئ، زیاتره کسان وایي زلزله هغه وخت رامنځته کېږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي، نو زلزله رامنځته کېږي. نه درنو زده کوونکو، دا خبره په دې کې نه ده، زلزله چې ده همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو عمل څخه رامنځته کېږي او یا هم د اور غورځوونکي لاملونو له عمله څخه رامنځته کېږي. کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکې په داخلي قشرونو کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته سي، یو د بل سره سپاندې رامنځته سي، نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کېږي. یا هم د اور غورځوونکو لامل له عمله څخه رامنځته کېږي، یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونو له عمله څخه دغه زلزله رامنځته کېږي. زیاتره وخت زلزلې چې دي، درنو زده کوونکو، په ځمکه کې د پخوانیو ماینونو شخولو او کیمیکل موادو کارولو سره زلزلې رامنځته کېږي، چې په ځمکه کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کېږي، چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کېږي او په ځمکه کې یو ډول لرزه رامنځته کېږي. د دې کبله څخه زیات شمېر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلی اړتیاوي چشکېوي له لاسه خو ورکوي، هغه د خپلو ویجاړیو سره مخامخ کېږي. نو درنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه موږ او تاسو لولو چې تکتونیکي لامل څه ته ویل کېږي. تکتونیکي لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بېلابېلو پلټونو پورې اړه لري، یعنې بېلابېل پلټنې یا هم څېړنو پورې مربوط دي، چې موږ پوهېږو د ځمکې مخ د بېلابېلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومې څېړنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبله څخه موږ او تاسو ویلی سو چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بېلابېلو ځایونو کې مزنی شوي دي او یو له بل په پرتله باندې خوځېږي او بې ځایه کېږي، نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کېږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي، عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی، همچنان د دې تر څنګ افریقا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انتارکتیکا او یو شمیر نور وړه پلیټونه دي، چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځش زلزله رامنځته کوي، ځکه دغه دوه پلیټونه چې دي د دغو له قبله څخه دغه زلزله رامنځته کېږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه په خپله آتشفشاني غرونه دي، چې اور غورځوونکي غرونه له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه آتشفشاني یا هم اور غورځوونکي لاملونه دا په مدیترانهي او د سیسلي او وزرونو د سیمو کې رامنځته کېږي، چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پېښېدو مهمې بېلګې چې دي، هغه په خپله جاپان کې رامنځته سوي دي، چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لویې او کوچنۍ زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کېږي، ځکه په لویو کې آتشفشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو، هغه په خپله مخکې موږ او تاسو ولوستله چې هغه د پلونتیکي زلزلې دي، چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت چې یو فشار د تودوخې په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له عمله څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کیدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړې چې موږ وویل چې یو په خپله تکتونیکی حرکت دی او بل همچنان آتش فشانی غرونو یا هم ورغورځونکو له عمله څخه رامنځته کیږي. نو موږ ویلی سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډېرې زلزلې رامنځته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځان وساتو. خو ګلالۍ زده کوونکو موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کیدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونوسي چې صفه او هواره مځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرامو او سمو ځایونو کې واوسیږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې واوسیږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې واوسیږو په روغتون کې واوسیږو سوداګري بانکونو یا هم نورو ځایونو کې اوسېږو مارکیټونه وي دوکانداري وي یا هم ودانۍ وي بلاکونه وي ښاري ګڼه ګوڼې سیمې وي یا هم هوټلونه وي حمامونه وي هر ځای چې اوسېږي باید په دغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید د خلکو شمېر راکم کړو ځکه که چېرې موږ تاسو داسې احساس وکړي باید خلکو ټوله خبر کړو او خلک ټوله باید دې ته مجبور کړو تر څو هغه داسې سم آرامه ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوی وسي او د دې د کورونو د ودانیو د ویجاړېدو څخه مخنیوی وي. او همچنان درنو زده کوونکو داس موږ تاسو په ژوند کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزله به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښ لپاره باید موږ دوه پلو په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکي جوړښت د ګټورتوب له پلو څخه او بل د همچنان د دې ترڅنګ د مخکیني چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلو څخه د زلزلې د خطر په هکله باید د خلکو پوهول دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزله کوم خطرات لري او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ورته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د سکرین په جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو وسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومې ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولی شي او په اسانۍ سره ونه نړول شي. او همچنان د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خښتو او لرګیو لرونکو ودانیو د ژر زیانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمو چې درنه زده کوونکو دا همیشه په دغو سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه. او همچنان د دې ترڅنګ زلزله لرونکي سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبي ځمکې او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید دا په رسوبي ځمکو کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د دې لامل ګرځي چې کله زلزله وسي شاید دا ژر تر ژره راونړیږي او له منځه څخه لاړ شي. نو په ښارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسېږو. نو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د لوست تر دې برخې پورې موږ تاسو د زلزلې په حق له معلومات تر لاسه کړل او په دې وو پوهیدلو چې زلزلہ ستاوی او د زلزلې خطرات څنګه دي او څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو چې تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله د اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، د زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب کړئ. نور نو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا په مان شه وخت پدري.